نن او وزیا
نن او وزیا
د امریکا جغ د نن او وضعیت خبرونه ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شفیع سرداریم درنو ریدونکو نن غواړو چې په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د نړۍ مهم خبرونه تاسو ووري هله د خبرونه تر پایه ووري خو لمړی براسو د دې سات خبرونه
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم په افغانستان کې د عاشورا د مراسمو په وخت کې نن د اگست په 8مه د کابل د ښار په زیاتو سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی دی د کابل د ښار یو اوسیدونکي شرف الدین امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر شپې را په دې خوا د دوی په سیمه کې تلیفوني دستګاوي بند شوي او انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک د ستونزو سره مخ دي کسه هم طالب چارواکو او د مخابراتي شبکو مسؤلینو د کابل په ښار کې د مخابراتي شبکو د بندیدو په حق لاس نه دی ویلي خو داسې ویل کیږي چې کېدای شي د عاشورا د مراسمو د امنیت د ټینګولو لپاره دغه اقدام شوی وي ملګرو ملتونو د طالب چارواکو نه غوښتل چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي خو د عاشورا مراسم په کراري سره ورسیږي نن دوشنبه د اسد ولسمه د محرم لسمه د عاشورا د ورځ سره سمون خوري او د ازاداری اصلي ورځ ده طالبان وایي چې حرفوي سوالګر په بایومټریک سیستم کې داخلوي د طالبانو مشر په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او د راټولولو امر کړی دی د افغانستان په لوی خارونو کې د سوالګرو شمیر زیات شوه د باختر دولتي خبری آژانس معلوماتو په اساس مولا هیبت الله خونزاده د طالبانو د اقتصادي کمیسیون نه غوښتل چې حرفوي سوالګر په بایومټریک سیستم کې داخل کی او له سرپرستانو څخه د ژمنه واخلي د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د سوالګرو تر تثبیت وروسته به واقعي مسکینانو ته د معاش او ماشومانو ته د تعلیم زمينه برابر شي په دې وروستیو وختونو کې د کابل په شمول د افغانستان په لویو قارونو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی دی په تیر بیا د سوالګرو خزو او ماشومانو په افغانستان کې د جګړې وچکالۍ د کار د نشټوالي د مخدره موادو د استعمال او د کورنیو د سرپرستانو د نشټوالي له امله سوالګر زیات شوی دی د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیون ډالر لیلاموي دغه بانک تیر ورځ نو وخته په ټوټر کې د ټولو شخصي بانکونو پولي شرکتونو او پانګوالو نه چې په شرایطو برابر دي په دغه پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې ده مرکزی بانک وایي چې دغه لیلام ځکه ضروری دی چې د بارانی آثار سره په تبادلې کې د افغاني نرخ وساتل شي او د افغانستان په لویو خارونو کې د ژوندانه د ضروری شیانو نرخونه ټیټ شي د افغانستان په جنوب ختیځ کې په 14 کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوی دي د ازادي رادیو مشال څنګه د با خبرو منابعو له قوله ویلي دي چې په وژل شو قومندانانو کې یو هم د خالد خراساني یو نږدې کس عبدالولید د دوه نورو نمونه حافظ دولت او مفتي حسن خودل شوی دي د دغه منابعو د معلوماتو له قراره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی دغه قومندانان د یک شنبه په ماخام د پکتیکا د ولایت د برملې په ولسوالۍ کې په موټر کې روانو چې په لار کې ماینو چاودې ده د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نیو مکسیکو په ایالت کې د څلورو مسلمانانو وژل کېدل غندلې دي په دې حق لا نور تفصيل تاسو ته پام را اړوم
خاغلی بایدن په ټوټر کې لیکلي چې د البکور کې په خار کې د څلورو مسلمان سړیو په وژلو خوشاله شوی او په قاب جمهور رئیس همدارنګ لیکلي په داسې حال کې چې پرټون ته انتظار کوي د اداره د مسلمانانو د ټولن سره ټینګه ولاړه ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي چې داسې منفور بریدون ته په امریکا کې هیڅ ځای نشته پولیس وایي ښایي دا وژنې د یو بل سره ارتباط ولري متیو لابد امریکا غږ
یوه سخدریزه فلسطینی ډله چې ایران ملاتړ کوي وايي له اسرائیل سره د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په اوربند موافقه کړې ده. په دې جګړه کې د یو لسو ماشومانو په شمول شپږ دېرش فلسطینیان وژل شوي دي او د درې سوه نه ډېر نور ژوبل شوي دي. د اسلامي جهاد ډلې یو جګپور غړي پرون اعلان کړی دی چې د مصر په منځګړتوب د اوربان په دې موافقه کې ویل شوي دي چې دا هیواد به د اسرائیلو د توقیف خانو نه د فلسطیني بندیانو د خلاصون لپاره کار کوي. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوباکوف پرون ویلي دي چې سلور کشتۍ ټول ټال یو سل او یاز رټونه غله انتقالوي. په اوکراین د روسیې د برید نه روسا له دې هیواد نه د غلو دانو صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو کشتیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. لومړۍ بیړۍ د اګست په اوله نیټه د اوکراین نه روانه شوه او په هماغه ورځ ترکیې ته ورسېده. د فبروري په سالي رښتمه د جګړې د پیلېدو نه وروسته د اوکراین بندرونه وتړل شول، خو اوس د دې هیواد یوازې درې بندرونه د غلو دانو د صادرولو اجازه لري. او د یمن حکومت چې په بین المللي سطحه په رسمیت پیژندل شوی دی نن د اګست په اتمه په ایران تور لګولې دی چې د حوثیانو د تحریک سره یو ځای شوی او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شوی اوربان د مهمو مسلو رعایت نه کوي چې د تایز ماسره شوی خار ته لاري بیرته خلاص شي. د یمن حکومت وایي چې دغه ګروپ په لجمنو ته شاره وړي ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
زړه تښتې نه
جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبورن لافغانستان او استرشو ترچو ده خوندرزی او ده کابل ده جاری دو مخیوه یوشی.
افغانستان ده طالبانو یو کلنه واکمنی. په افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو او مرمنو د ازادۍ، حکومت ولۍ، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. پر افغانستان د طالبانو یوې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غک په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست له نهمې تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غک د ټلویزیونی، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټال خپرونو له لارې کتلای او اوریدلای شئ.
بیا هم شرق لست. قدر من اوریدونکو تاسې خبرونه هم واوریدل، خو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی وایي حکومت یې د نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي نسي منلی. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غوښتنې یو شان دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابل څخه رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د یک شنبې په ورځ د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت یې یوازې د نړیوال ټولنې هغو غوښتنو منلو ته چمتو دی چې د اسلامي اصولو او شریعت سره برابرې وي. خاګلی حقانی ویل چې واځي د خلکو هسي افغانان په بهرنیانو له اتخا خلاصولی شي. قسم سراج الدین حقانی په دې وینا کې په کابل کې د الکیدی د ډلې د مشر ایمن الزواهری په کوف د امریکای ځواکونو د ډرون الوتکې برید ته اشاره ونه کړه، خو په کابل کې د تیری ونې د برید وروسته دا د هغه لومړنۍ وینا ده چې خلکو ته یې کړې ده. د طالبان حکومت په اعلامیه کې د الکیدی د ډلې د مشر ایمن الزواهری په کوف د امریکای ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې برید په سختو ټکو غندلې او دغه اقداماتو د دوام په صورت کې امریکا ته خبرداري ورکړي دي. په دغه خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو د مشر لخوا د استخباراتو په ګډون د طالبانو کشفي ارګانونو ته د امریکایي ځواکونو د برید د ټولو اړخونو د پلټنې امر شوی دی، خو تر اوسه لا دغه پلټنو پیلې نه دي په ډاګه شوې. د امریکایي ځواکونو لخوا دا برید په داسې حال کې شوی چې پر افغانستان د طالبانو واک یو کال پوره کېدو په حال کې دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو طارق پرهاجي د ښاغلي حقاني سرګردانو په تبصره کې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت څخه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنو ترمنځ کوم توپیر نشته دی.
غرب هیچ چیزی نخواسته که مغایر با اسلام باشه.
ښاغلي پرهاجي وویل لویدیځ هیڅ داسې شی چې د اسلام سره په ټکر کې وي نه دی غوښته. اسلامي هیوادونو د غوښتنه کړې چې د اسلام په چوکاټ کې دي د ښځو حقونه تابع شي، چې هغه د ښځو تعلیم دی چې په اسلام کې په بشپړ ډول جایز دی، او د ښځو کار دی چې په اسلامي ټولنه کې ښځو کار کوو، بحث کوو او جماعت کې ونډه لرله.
جامعه سهم داشتن.
د سیاسي چارو دا کار په وایي چې لویدیځ نړۍ افغانستان کې د ښځو لپاره په هغه اندازه حقونه غواړي چې په نورو اسلامي هیوادو کې ښځو ته ورکړل شوي دي، چې د زده کړو او کار د حقونو تامینېدل دي. همداشان ښاغلی پرهاجي وایي چې نړیوال ټولنه افغانستان کې د یو داسې اساسي قانون پلي کېدل غواړي چې د اسلام د مقدس دین د اساساتو سره په ټکر کې نه وي، او د نورو اسلامي هیوادو په څیر د افغانستان د خلکو اساسي حقونه پکې خوندي شوي وي. د سیاسي چارو دا کار په وایي چې د افغانستان په ټولو برخو کې خلک د نجونو د ښوونځیو پرانیستل غواړي، خو د هغوی غږ ته څوک غوږ نه ږدي او غوښتنې نه اورېدل کېږي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست د 15 وروسته افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې خپل اساسي قانون نه دی ناپیس کړی. وخت د رسېدلو څو میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د اساسي قانون هغه موارد چې اسلام سره په ټکر کې نه دي ناپیس کړي دي. تېره میاشت د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې اسلامي شریعت پلی کوي. د زابل ولایت چارواکو تېره ورځ د خلکو په عام مزار کې د اسلامي شریعت د حکم پر اساس دوه ښځې یو سړی د زنا په تور په درو ووهل. یوه ښځه یو سړی په شپږ کاله بند محکوم کړل، او یوه ښځه یې په دوه کاله بند محکومه کړه. همداشان په زابل کې دوه تنه نور د غلا په تور هم په درو ووهل شو.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، هیله ده چې تاسو زموږ د خبرونه هیر نه کړئ. خو د متحده ایالاتو سنا د دوشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د 410 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. دا رپورت په ورسته واوري. بیا به هم د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې رپورت واوري چې د طالبانو حکومت وايي د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو یو علت په ښوونیز نصاب کې ستونزه ده. د پوهنې وزارت د ادارې او د بشري سرچینو مرستیال وايي چې دوی د یوې تګلارې په جوړولو بوخت دي. له بلې خوا د چارو څارونکو وايي چې طالبان دې پلمې پرېږدي او ژر تر ژره دې د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د طالبانو له حاکمیت نه یو کال پوره کیږي، خو له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو څرک نشته. طالبان له ژمنو سره سره نه دي توانېدلي چې ځوان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دوی ویلي چې د شریعت مطابق د نجونو تعلیم ته اجازه ورکوي، او تر امر ثانی پورې به متوسطه ښوونځي او لیسې بندې وي. د نجونو د تعلیم په اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له څرګندونو پاس د طالبانو د پوهنې وزارت د اداري او بشري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل تلو نیوز ته ویلي چې په نصاب کې د ستونزو له کبله د نجونو د ټولو ښوونځیو په پرانستل کېدو کې خنډ او ځنډ رامنځته شوی دی.
ای موضوع تناز معارف نیست، ای پالیسی نظام است. پالیسی معارف هر نظام برای خود پالیسی ها داره. ای پالیسی امارت است در بخش تعلیم و تربیه. اگر عام از اگر مرد باشه اگر زن باشه، انشاءالله میشه یک روزی میایه که امارت به اختیار خود بدون فشاري غير بدون فشاري قدم قوتي غير اسلامي قدم قوتي استعماري زيري روشني قران وحديث محمد الرسول الله فقه اسلامي دي راستا قدم ميگيره
شهید خیل د ځند بل عمل دی مشخص تګلارې په جوړولو کې کار کول بولی د وای په پلان کې لري چې د انجونو په خونیز نصاب کې د اخلاق او علم د عقیده علم د کورنی ژوند علم او د اولادونو د روزنې علم شامل کړي طالب چارواکي په داسې وخت کې د انجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ تکراروي چې څورز مخ کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جرمني له شپیګل مجلې سره د مرکې په ترڅ کې ویلي و چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدل د اسلامي احکامو له مخې نه بلکې دا کار د گاونډي هواد پاکستان په غوښتنې شوی ولسمشر کرزی زیاته کړې چې د لوستو میرمنو پرته به افغانستان یو مړ هواد وي
د پاکستان هدف دا دی چې افغانستان یو بې دفاع کمزوری او ناداره هواد وي چې د هیڅ ډول ستونزې توقع ترې ونه شي
د خوځو د حقوقو فعالانه او د سیاسي چارو شنونکو په دې باور دي چې طالبان د پلمو پر ځای د نجونو د ټولو خونځو پر پرانستلو اقدام وکړي
نو کومه پلمه چې طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د یو کال کې وړاندې کړې دي هغه یو منطقي او په دلیل برابر نه ده زه داسې هیله من یم چې دوی دې پلمې پرېږدي واقعیتونو ته دی متوجه شي او هر څومره زر چې کېدی شي د نجونو په مخ د دغه مکاتب پرانیسي او د نورو هیوادونو سیاسي او استخباراتي موخې دې دننه په افغانستان کې نه پلي کوي
بله موضوع ده چې تیر یو کال په جریان کې طالبانو ونسوای کړلای چې دا موضوع د ولس سره شریکه کړي چې داسې څه موضوع ده داسې کم مضمون دی داسې کمه موضوع ده چې هغه د اسلامي زده کړو سره په ټکر کې ده چې تر څو پورې ولس هم په دې موضوع باندې پوسی او قناعت ترلاسه کړي ولی متاسفانه د کمه تر کمه ځای چې موږ د استادانو سره بحث لرو خبرې لرو هغوی ټولو یادونه کړې ده چې داسې کمه موضوع شتون نه لري چې هغه د اسلامي موضوعاتو سره په ټکر کې وي
نګدی یو کال کېږي چې د نجونو پر مخ خونځي تړلې دي خو ځو نجونو ته د کار او زده کړو اجازه د ټول شموله حکومت جوړول او لترهګرو ډلو سره د اړیکو شلول د نړیوال ټولن لخوا د طالبانو حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه دي د چارو څارون کې په دې باور دي چې طالبان د غوښتنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي احمد شکیب دوست د امریکا غاګ واشنگتن
زلی تشتنه رئیس‌جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد
Americans cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves
نوز مجبورن لافغانستان او استرشو ترچو ده خونریزی او د کابل د ویجاړي دو مخنیوي وشي
افغانستان د طالبانو یو کلنه واکمنی په افغانستان کې د امنیت بشري حقوقو او مرمنو د ازادۍ حکومت ولای اقتصادي او بشري بحران مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالي پر افغانستان د طالبانو یو کلنه واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غک په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اگستن همې تر شپږ سمینېټه پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ د ټلویزیونی رادیوي سپوږمکۍ او ډیجیټل خبرونو له لارې کتلای او اوریدلای شي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ خبري خبرونه اوري درنو ریدونکو تیر اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یو ډول تیبي د پیښو درمنځ تکېدو خبر ورکړی دی په دې باره کې زموږ خبريال احمد الله ارچوال په افغانستان کې د نړیوال د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو مرستو د برخه مشر ډاکټر ال ابو زید سره مرکه کړې ده دا مرکه به تاسو ورسته ووري او لکه څنګه چې مخکې مو ویل د متحده ایالاتو سنا د دوشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د 310 میلیارډ ډالر لایحه تصویب کړه پسانه کې د جمهور غشتونکو او دیموکراتانو رای سره مساوي سوې چې بیا د جمهور رئیس مرستیالي د خپل رای په کارولو سره د غلایحه تصویب کړه دغه قانون سره به د درمالو بای هم راټیټ سي او په ځنو لویو شرکتونو باندې به مالیات لوړ سي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د 2022 کال د انفلاسیون کمولو په قانون کې به پر پاک انرژي او د اقلیم د اصلاحاتو لپاره له 300 میلیارډ ډالر څخه ډیره پانګونه کیږي چې د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو لویه پانګونه ده. په واشنگتن کې د شنبه په شپه سنا یاد مشرانو جرګې د دې اقدام په اړه د بحث پیلولو لپاره رایه ورکړه. همغه چې تمه کېده ټولو دیموکراتانو یې په ننګه او ټولو جمهوري غوښتونکو یې مخالف وو. چرای 50-50 مساوي شو. د ولسمشر مرستیالی کاملا هاریس خپل پریکړه د رایې وکاروله.
په دې رایو کې 50 مثبتې او 50 منفي دي. سنا یا د مشرانو جرګه په مساوي ډول سره ویشل شوې ده. د ولسمشر مرستیال مثبت رایه ورکوي. په دې سره دا پرمختیايي لایحه تصویب ده.
دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یوې اونۍ څخه ډیر پرې بحث وکړ او پر یو بل د بې ځایه لګښتونو او د پرمختګ په وړاندې د خنډونو جوړولو تورونه ولګول.
نن له یو کال څخه زیات سخت کارونو وروسته سنا تاریخ جوړ کړ. زه ډاډه یم چې د انفلاسیون د کمولو قانون به د یوویشتمې پیړۍ د یوې ټاکلې مقننه بریا په توګه وشمېرل شي. زموږ د انفلاسیون د کمښت قانون لګښتونه کموي، په میلیونونو دندې رامنځته کوي او د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو لویه پانګونه ده. دا قانون به په امریکا کې د ارزانه پاک انرژۍ دوره پیل کړي.
د دیموکراتانو بل سناتور کونز وویل چې د دې قانون تصویب او همداشان د پخوانیو سرتیرو قانون د دیموکراتانو او ولسمشر جو بایدن لخوا د بریالیتوبونو د لړۍ پیل ده.
دا به د امریکایي کورنیو ډېر لګښتونه کم کړي، لکه د درملو لګښتونه، د روغتیا پاملرنې لګښتونه، د انرژۍ لګښتونه. دا به د امریکایي کورنیو لپاره د لا ډېر خوندي، باثباته، پاک او ډېر ارزانه راتلونکی رامنځته کړي. کیدای شي مونږ په لومړي یا دوهم کال کې لویه ګټه ونه ګورو. د مالی وزیران چې د ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په دواړو ادارو کې دندې ترسره کړي دي، د دې لایحې ملاتړ کوي.
د مشر جرګې ډیموکراتان وایي چې دوی به په شرکتونو د مالیاتو زیاتوالي له لارې د انفلاسیون کمولو قانون تمویل کړي، خو جمهوری غوښتونکي دا اقدام غلط بولي.
کله چې تاسو مالیه لوړوي، دا هغه څه دي چې په رښتیا سره به عادي امریکایي کورنۍ اغېزمنې کړي. اوس دوی وایي چې په لویو شرکتونو مالیه لوړوو، مګر لوی شرکتونه نرخونه لوړوي. دوی دا ټول لپامه غورځوي. زموږ له نظره وګورو چې د مالیاتو زیاتوالی څنګه امریکایان اغېزمن کوي.
دا ټول په داسې حال کې دي چې د دندو شتون راپور لته می څخه لوړ وو. یوازې 13 میاشت 528,000 نوې دندې رامنځته شوې دي. دا په 13 نیمه پیړۍ کې د بیکارۍ تر ټولو ټیټه کچه څرګندوي. احسان لاریمزه، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، تاسو رپورت واوریدی. دا هم د دې خبرونې مرکه. تیر اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د دنګي یو ډول تبه ده چې د دې پیښو د رامنځته کېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو مرستو مشر وایي شایي په افغانستان کې د دنګي د تبه د ناروغانو شمیر له هغه څخه زیات وي چې رپورټ یې ورکړ سوی دی. په دې باره کې زموږ همکار احمد الله ارچوال په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو مرستو د برخې مشر ډاکټر ال ابو زید سره مرکه کړې ده.
بدبختانه لکه تاسو چې ویل، د دینګې تبه د افغانانو د روغتیا او بهبود پر وړاندې یوه ننګونه ده. د دینګې ناروغي د نورو ناروغیو سره هممهاله رامنځته شوې ده. بدبختانه دا مهال موږ په افغانستان کې د نسناستي او د شری د ناروغیو سره هممهاله د دینګې تبه پیښې هم لرو. په افغانستان کې موږ دا مهال د کانګو د هموراج تبه په نوم د یو بلې ناروغۍ پیښې هم ثبت کړې دي. د دینګ د تبې واقعات د افغانستان پر روغتیایي سیستم او د روغتیایي بېخ بنسټ یعنی زیربنا فشار نور هم زیاتوي او دا ناروغي له مخکې څخه ستړی افغان ولس چې بېوزلۍ، ناسم جدي اقتصادي وضعیت او خراب روغتیایي سیستم ستړی کړی دی، لا پسې ستړی کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه حالاتو سره د مقابلې کولو لپاره څومره چمتو دي؟
موږ
د چارواکو او د افغانستان د روغتیا وزارت د اوسنیو مسؤلینو سره په تخنیکي کچه مرستې کوو. د دغه ناروغۍ په وړاندې مبارزې لپاره موږ او ځینې نور همکاران دغه وزارت تخنیکي مواد او وسایل ورکوو. د عامه روغتیا وزارت د څار سیستم د روغتیا د نړیوال سازمان په پوره ملاتړ سره د څار سیستم اداره کوي. موږ د افغانستان په ختیځ کې د ډینګي د پیښو شمیر او د هغو د ځایونو په اړه بشپړ معلومات لرو. د حالاتو د سم معلومولو او له ساحې د زیاتو معلوماتو د راټولولو په خاطر د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی تیرونۍ یا د سیمې ته تللی وو. موږ د ناروغیو د پیژندګلوۍ او د ناروغیو د ادارې د څار د سیستم په ګډون د عامه روغتیا د وزارت سره د دغه ناروغۍ سره د مقابلې کولو لپاره په ټولو برخو کې مرسته کوو.
فکر کوي چې د عامه روغتیا وزارت او د طالبانو حکومت به د دې ناروغۍ د مهارولو توان ولري؟
بدبختانه د زیان د کنټرول په ګډون موږ د نورو باندنیو ملاتړو او د روغتیا د نړیوال سازمان له همکارۍ پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د اوسنی حکومت د عامه روغتیا وزارت د ناروغۍ او نورو رامنځته شوي ناروغۍ ته د ځواب ویلو توان ولري. لومړی خبره دا ده چې د دې لپاره بودیجه نشته، دوی مالی سرچینې نه لري. له دې برسیره د عامه روغتیا وزارت ډیر مسلکي کادرونه لا پخوا افغانستان څخه تللي دي. له دې عمله تخنیکي او مالی ملاتړ ته ډیره زیاته اړتیا موجوده ده. د دغه ملاتړ پرته زه فکر نه کوم چې د روغتیا بلفعل وزارت د دې ناروغۍ او نورو ناروغیو سره د مقابلې توان ولري.
دنګي ناروغي څومره وژونکي ده؟
په افغانستان کې د دنګي عام ډول پیښې لرو. دنګي یو بل ډول د هموراجیک دینګې په نوم هم لري چې هغه د بولا په څیر نه خلري. په داس حال کې چې افغانستان کې په دینګې د اخته خلکو شمیر آتش پیته ته رسیدلې، تر اوسه په دې هواد کې لدی ناروغي څوک نه دی مل شوی. د خبرته مونږ همدارنګه د هموراج دینګې په کې هم نه لرو چې دا یو خبر دی، خو بیا هم مونږ دا امکان چې پر اسونکې کې به مونږ د دینګې دغه ډول ونه لرو نشور ډول مونږ د بدترین حالات لپاره د ځان چمتو کولو لپاره کار کوو.
د ډینګي د پیښو په اړه ستاسو شمیرې څومره کار دي؟ آیا یوازې همدومره خلک چې تاسو یاد کړل په دغه ناروغۍ اخته دي؟
دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه چې ما وویل، د روغتیا نړیوال سازمان د څار د سیستم د چلولو او د دې ناروغۍ په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره د افغانستان د روغتیا بلفعل وزارت څخه تر وروستي بریده ملاتړ کوي. دا یوازې تر افغانستان محدود نه ده، په هر ځای کې او د افغانستان د خراب بشري حالت په نظر کې نیولو سره موږ باید داسې فکر ونه کړو چې د څار سیستم د ناروغۍ ټولې پیښې ثبتوي. موږ داسې تصور کوو چې د څار سیستم به ښایي د پیښو زیات شمیر ثبتوي، خو دا باید تصور نه کړو چې دغه سیستم به هره پیښه ثبت کړای شي. موږ پوهیږو چې په غرونو او لرې پرتو سیمو کې چېرته چې د موږ پرسونل نشته، ښایي موږ د دینګې او نور ناروغیو پیښې ولرو چې موږ ته یې معلومات نه کیږي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې باید ووایم چې د پاکستان د کراچي شهر د نړۍ په هغه شهرونو کې شامل شوی دی چې د ژوند کولو تر ټولو ناوړه شرایط لري. د کراچي اوسیدونکو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شهر کې د سیلابونو وروسته د کثافاتو د پاکولو لپاره اقدامات وکړي. قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو یو خبر باید هم درکم چې د جاپان د هیروشیما او ناګاساکي د اټومي بمی بریدونو کلیزه لمانځل کیږي چې په دغه اټومي بریدونو کې د 200 زرو څخه ډیر خلک ووژل شول. زموږ بل خبرونه درنو اوریدونکو، ستاسو ژخ پرونه ده چې تاسو کولی سي چې په 202 شپږ یو نه یو دیش پوش دیش باندې تلیفون وکړي او خپل هغه پیشنهادونه او انتقادونه او ستونزې او مشکلات چې لري زموږ سره یې مطرح کړي. نو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ همکار حاضر دی، بل خبرونه به په لږ وخت کې پیل شي.